دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د سهار لس بجې دي. په دې خپرونه کې بیلابیل رپورټونه او شننې درته لرو، خو تر هر څه لمخې بوریوال کاکړ د دې مهال له تازه خبرونو سره.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی، د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي کله پاکستان سره لدی وروسته خبرې کیږي نو پکار ده چې مثبتې نتیجې ولري. په کراچۍ کې د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې څلور تنه وژل شوي او په سعودي عربستان کې له اتو بنګلاديشي وګړو څخه په دې تور سرونه پرې کړل شوي چې په شکو او وژنو تورنو. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي چې کله دی وروسته له پاکستان سره خبرې اترې کیږي نو پکار ده چې یوازې خبرې نه وي، بلکې امریکا او افغانستان مثبتې نتیجې ترلاسه کړي. د هغه په وینا دا ځکه چې نور نو افغان ولس د ترهګرۍ د پیښو په وړاندې حوصله له لاسه ورکړې ده. نوموړي دا خبرې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي مارک ګروسمن سره پرون په کابل کې کړې دي. د افغان ولسمشر له دفتر څخه خبر شوی خبر پاڼه لیکي چې مارک ګروسمن په افغانستان کې د دې وروستیو پیښو ته په کتو سره په دې اړه له حامد کرزی سره همغږي وښودله چې باید د افغانستان خبرو ته غوږ ونیول سي. بل پلو ولسمشر کرزی د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنگین دادپر سفنتا وای چې افغان حکومت به هیڅ کله د افغانستان او هندوستان ترمنځ د رابطې ټینګولو په برخه کې لچا ونه ډار سي. د افغانستان او هندوستان ترمنځ د ستراتیژیک تړون تر لاسلیک کېدو وروسته د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی دا د دواړو هیوادونو حق بللی و، خو د دې ملک د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې تهمینه جنجوی ویلی و چې اوس د امتیاز ګټلو او سیاسي لوبې وخت نه دی. ښاغلی سپنتا ویلي له هندوستان سره د دې تړون په اړه له اوږدې مودې راهیسې خبرې روانې وې او د هغه په خبره دا له حالاتو سره سم په سمدستي توګه نه دی ترسره سوی. د کراچۍ د ختیځې برخې پولیس وایي چې د خالی او اتوار په منځنۍ شپه د ښار په سچل سیمه کې نامعلوم موټرسایکل سپرو د عوامي نېشنل ګوند پر سیمه ییز دفتر ډزې کړې دي چې له وجې دوه کسان وژل شوي دي. د عوامي نېشنل ګوند یو ځای مشر مشال ریډیو ته د دې پیښو په اړه وویل
دا دواړه شهیدان شو او حیدر نامی زموږ یو کارکون چې دی هغه دې وخت کې په جناز سپتال کې ډېر زخمي دی. د پښتنو په علاقه زیاته دا سلسله چې ده دوباره هغه په تسلسل بیا شروع شو چې کوم د میاشتې یا د یوې میاشتې نه هغه ودرېدلی وو.
بلې خواته د علي مارکیټ پولیس وایي چې په دغه سیمه کې د دوه کسانو مړی موندل شوی دی چې نامعلومه کسانو په ډزو وژل دي. د یادونې وړ ده چې په کراچۍ کې د بدامنۍ پر ضد په ستره محکمه کې د اورېدنې پر مهال د تیرې یوې نیمې میاشتې راهیسې د وژنو لړۍ درېدلې وه چې اوس پکې بیا زیاتوالی تر سترګو کېږي. له سعودي عرب څخه رپورټونه وایي چې له داسې اتو بنګلاديشي وګړو څخه په ریاض کې د جمعې په ورځ سرونه پرې کول شوي دي چې په شکو او وژنو تورن و. ځایي رسنۍ د دې هیواد د کورنیو چارو د وزارت له حوالې وایي چې په همدې ورځ دوه نور د سعودي عرب خپل کسان له هم ورته سزا سره مخامخ شوي دي. د جمعې په ورځ له دې لسو سره په روان کال کې د هغو کسانو شمېر شپږ پنځوس ته رسېدلی دي چې د سرونه ورڅخه پرې شوي دي. تیر میاشت د بخښنې نړیوال ادارې امنیسټي انټرنیشنل وویل سعودي عربستان د اګست له میاشتې وروسته د خلکو وژلو ته په ډېره لوړه کچه دوام ورکړی دی. یاد سوی اداره وایي چې په سعودي عربستان کې یو سل څلوېښت بندیان داسې دي چې شاید د مرګ په قطار کې ولاړ وي. رپورټونه وایي چې په لیبیا کې د لنډمهاله حکومت او د معمر قذافي د ځواکونو ترمنځ د سرت په ښار کې جګړې پرون هم دوام درلود. د لنډمهاله حکومت عسکر په دې ښار کې د معمر قذافي د پلوي ځواکونو لخوا له سخت مقاومت سره مخامخ دي. هغوی د معمر قذافي د دې پلارني ښار په دوو برخو لکه داون ټاون کانفرنس سنټر او د پونتون په سیمو کې مورچې نیولې دي. سیرت او بن ولید نومې دوه ښارونه د معمر قذافي وروستي مرکزونه منل کېږي. د لنډمهاله حکومت ځواکونو د اګست پر درویشتمه نیټه د ترابلس تر نیولو وروسته د لیبیا پر زیاترو برخو خپل واکمني ټینګه کړې ده. د امریکا یو لوړپوړي دفاعي چارواکي د جمعې په ورځ وویل د نیټو مشران فکر کوي چې د معمر قذافي پلویانو نور د هغه له واکه وتلي دي او له ماتې سره مخامخ دي. د عراقي پوز ویاند وای چې د امنیتی اندیشنو له امله د هیواد له شارونو څخه د ځواکونو ورستل ځنډولې دي. تر دې وړاندې ټاکل شوی و چې د عراق په شارونو کې ځای پر ځای شوي پوځي ځواکونه به د روان کال تر پایه له هغو ځایو ووځي. د دې هیواد پوځ ویاند قاسم الموساوي ویلي پوځ په دې اړه اندېښمن دی چې پولیس به د هیواد په ټولو سیمو کې امنیتي چارې سنبال نه کړای سي. په عراق کې تر اوسه پورې د زیاتره سیمو د امنیت چارې د دې هیواد پوځي ځواکونو په لاس کې لري. په قرغیزستان کې نن پولیسو هغه مشکوک مذهبي سخت دریځ وژلې دی چې د مسافر یو بس یې تښتولی و. رویټرز خبري اژانس د دې هیواد د کورنیو چارو د مرستیال وزیر کورسان اسانوف له خولې لیکي چې پولیسو اوش نومیشار ته نږدې دا بس درولی او د بس تښتونکي وسلوال مشکوک مذهبي سخت دریځ یې په ډز وژلی دی. کورسان اسانوف ویلي په دې پیښه کې په بس کې سپرو 15 مسافرو ته هیڅ زیان نه دی رسېدلی. د خبرونو پای
خبرونه تاسو له مشال رادیو واوریدل. تاسو زموږ ټول خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدای شئ، تفسیری لیدلای شئ، تفسیری لوستلای شئ، ویډیوز هم شته او انځورونه هم شته. په کراچۍ کې څلور کسان یو ځل بیا د هدفي وژنو ښکار شوي دي. افغانستان ویلي له هند سره په خپلو اړیکو کې له هیچا نه ویریږي. آیا د امریکا او پاکستان اړیکې په جدي ډول بیا د خکېدو په لور روان دي او کنه دا لنډمهاله خکېدل دي؟ شنو کې وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ یله یوخه خبره وشوه چې ورسته رابطه خو یې سره وکړي.
دا اوس صحیح طریقه ده د ډیپلوماټیک چې کوم لکه اختلافات وي د هغې حل کولو. دواړو ملکونو ته دا نو پکار چې دوی خپل ډیفرنسز پبلیکلی ریزالو کړل.
او تمز لیکل خو خوند کوي، خو هغه بیا ډیر خوند کوي چې تمثیل هم شي. مشال رادیو د پاکستان د سند په مرکز کراچۍ کې یو ځل بیا څلور کسان وژل شوی دي او له همدې د خبرونې پیل کوو. ظفر کریمی را سره د ټلیفون په کرخه دی. ظفر کریمی، په دې اړه کلک تفصیل راته راکې چې په کم کم ځای کې د خلک څنګه وژل شوی دي.
جی پامیر صاحب، مشرقی کراچی پولیس وی چې د خالی او اتوار په منځنۍ شپه د نامعلومه وسلوالو په ډزو دوه کسان وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. دغه پولیسو مشر جاوید مشال دیو ته وویل چې دا پیښه بیګا شپه هغه وخت مخکې ته راغله چې نامعلومه موټر سایکل سورو د عوامي نېشنل ګوند په یو سیمه ییز دفتر باندې حمله وکړه. دغه شان د عوامي نېشنل ګوند چارواکي وایي چې په دغه پیښه کې د دوی د ګوند دوه کسان وژل شوي او یو تن چې دی هغه زخمي شوی دی. په دغه پیښه کې یو ماشوم هم زخمي شوی دی. د اخوډب د بل پیښه چې ده د ښار په مرکزي سیمه ملي مارکیټ کې مخکې ته راغلې ده چې په دې کې هم پولیس وایي چې دوه کسان پکې وژل شوي دي.
صحیح. ظفر کریمی کدار ته وای چې چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه باندې سویل دي، ځکه چې لږه موده په دغه خار کې آرامه آرامي و. چارواکي څه وای په دې اړه؟
جی پامیر صاحب، چارواکي وای چې د عوامي نېشنل ګوند په دغه کم علاقه کې سچل په علاقه کې چې کومه پیښه رامنځته شوې ده، د دغه علاقه چې د پولیسو نفری دغه تلګلې ده کوشش کوي چې حمله کړي دغه ونیسي. د دې نه علاوه چارواکي دا هم وای چې د ښار په بیلابیلو برخو کې د لټون عملیات چې دي د تیری یوې نیمې میاشتې راهیسې روان دي او دغه عملیات به د نور هم غځي او دغه عملیاتو ته به دوام وربخي تر څو په ښار کې مکمل امن راولي.
یو جهان مننه ظفر کریمی را سره د ټلیفون په کرخو د کراچۍ په حالاتو یې راته تفصیل راکاوه. او اوس هم یو بل رپورټ ته ورځو. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنگین داد فرس پنتا وای چې افغان حکومت به هیڅکله د افغانستان او هندوستان ترمنځ د رابطې د ټینګولو په برخه کې لچا ونه ډار شي. د افغانستان او هندوستان ترمنځ د ستراتیژیک تړون ترلاسه کېدو وروسته د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د دواړو هیوادونو حق بللی دی، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تهمینه جنجوه بیا ویلی دی چې وس د امتیاز ګټلو او د سیاسي لوبو وخت نه دی او افغانستان باید په دې برخه کې لازم پوخوالی او د ذمہواری لمنلو کار واخلي. په دې اړه نور حال په کابل کې د مشال رادیو همکارا جمیله ظریف راکوي.
د ولسمشر کرزی د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنگین دادفر سپنتا وویل چې له څو کلونو راپه دې خوې له هندستان سره د دغه تړون په حق له خبرې کولې چې په سیمه کې په وروستیو بدلونونو پورې هیڅ تړاو نه لري. ښاغلی سپنتا همدارس له پاکستانه په کلکه وغوښتل چې له افغانستان سره د مخالفینو په لمنځه وړلو کې مرسته وکړي. هغه وایي که داسې نه کوي نو افغانستان به وروسته له دې خپله په کار شي.
دا ډول خبرداری دا 15,000 کلن هیواد نشي ډارولی. موږ په تیرو 2 کلونو کې ډېرې ستونزې ولیدلې. سږ کال تر اوسه 15,000 د سړک د غاړې بمونه افغانستان ته رالیږل شوي دي. هره ورځ زیات شمېر ځانمرګي برید کوونکي رالیږل کیږي. د افغانستان د خلکو هیله دا ده چې له ګاونډي هیواد پاکستان سره د سولې او همکارۍ په فضا کې ژوند وکړو. د بې ځایه کارونو پر ځای خو ښه ده چې یو بل سره کینو او د تروریزم پټنځایونه او د تمویل منابع
سپنتا دا خبرې په داسې حال کې کوي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ویلي چې د افغانستان لپاره اوس د امتیاز ګټلو او سیاسي لوبو وخت نه دی او باید له لازم پوخوالي او مسؤلیت منلو کار واخلي. خو بل خو بیا د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي چې افغانستان او هندوستان دوه خپلواک هیوادونه دي او دا حق لري چې یو بل سره دوستی ته دوام ورکړي.
د جمیله ظریف په رپورټ کې مو اوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې دغه وسنۍ چې کومې پیښې مخې ته راغلي دي په هیواد کې د ترهګرۍ او د دې ترڅنګ دغه کړکېچ له ګاونډي هیواد پاکستان سره دا دغه 15,000 کلن هیواد نشي ویرولی او افغانستان به له هیچا ونه ډار شي که له هند سره اړیکې ټینګ ساتي. همدارنګه د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویلی دی چې په پټنځایونو پر ضد اورپکو د پټنځایونو پر ضد باید پر پاکستان باندې امریکا فشار زیات کړي چې د دې لارې د اورپکو ملا ماته شي او په دې لارې باندې بیا په افغانستان کې سوله او ثبات راشي. نقیب الله متنوال په خوست کې زموږ خبریال دی، هغه راته په دې اړه باندې نور تفصیلات راکوي. را سره د ټلیفون په کرخه دی نقیب الله متنوال، که په دې اړه راته نور تفصیل راکړي.
سلامونه وړاندې کوم. 13 ورځ د امریکې متحده ایالاتو ځانګړي استازي مارکوس مان چې دی د افغانستان او پاکستان لپاره ځانګړي استازی دی، د ولسمشر کرزی سره لیدنه لرله. هغې وروسته بیا د ولسمشر د دفتر نه یوه خبرپاڼه رسنیو ته ولیږل شوه. په هغې کې ویل شوي چې مارکوس مان د ولسمشر کرزی سره خپله همغږي ښودلې ده په دې ارتباط باندې چې په افغانستان کې وروسته ګڼې پیښې وشوې او دغه پیښې خورا بدې پیښې دي چې وروسته یې د وسط اسلامي بدل کېدل وو چې دې سره هم زیانمنه شوله او دې سره خبرې هم ودرېدلې. ولسمشر کرزی ویلې چې نور باید مونږ یو مشخص ادرس یعنې طالبان باید مونږ ته استازي معرفي کړي کله دې وروسته ورسره خبرې کوو، نو مونږ باید د پاکستان سره خبرې وکړو. ځکه دوی وایي چې پاکستان د طالبانو ملاتړی دی او مارک روسمن هم ویلي دي چې نور باید پر پاکستان فشار واچول شي تر څو د ترهګرۍ پر وړاندې عملي ګامونه واخیستل شي او دغه ترهګري د دې په اصطلاح چې په افغانستان کې اوس د نامې پیښې بیخي زیاتې کړي دا باید ختمه شي او افغانستان کې یو باید خپلواک او مستقل داسې یو حکومت واوسیږي چې هغه د ټول هیواد چارې کنټرول کولی شي. او دغه راز مارک روسمن د ولسمشر کرزی ملاتړ کړی دی په خبرو کې د خبرپاڼې له مخې. خو ولسمشر کرزی هم دا ویلي چې دوی نور د تاوتریخوالي ځانمرګي بریدونو چاودنو حوصله نه لري، ولس ستړی شوی دی، ولس ته زیان ورسېدل، ولس کې ډېر زیانونه خلکو ته ورسېدل. همدارنګه له دې وړاندې پامیر مارک روسمن تاجکستان ته تللی و، د تاجکستان ولسمشر سره د ورېښمو د لارې خو بیا ژوندي کولو بیا بیا کولو خبرې کړي دي. او چارواکي او همدارنګه بیچارو کارپوهان وایي چې د دې لارې په بیا احیا کېدو سره به د افغانستان هغه اقتصادي ستونزې چې دي یا په وچه کې راګیر هېواد به پاتې نه شي، بلکې د دې لارې سره به وکولی شي چې خپل اقتصادي اړتیاوې خپل تجارت د ورېښمو له لارې
صحیح. یو جهان مننه نقیب الله متنور، را سره د ټلیفون په کرخه او د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی د څرګندونو په اړه راته تفصیل راکاوه. حامد کرزی 2 ورځې مخکې له بی بی سی ټلویزیون سره په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد د جګړې د 10 کلونو تر پوره کېدو وروسته په یو مرکه کې ویلي ول چې طالبان، وسلوال طالبان، د پاکستان د ملاتړ پرته ګوته هم نشي خورولی. پاکستان دا هر ټول تورونه ردوي او وایي چې د ترهګرۍ پر ضد د جګړې پر مهال ژمن دی او ترهګرۍ چې دا د هغې د ملا ماتولو په هڅو کې بوخت دی. د پاکستان د انګریزي ژبې په ورځپاڼه ډیلی ټایمز کې لیکوال فرحت تاج لیکي چې د هند او افغانستان ترمنځ وروستی ستراتیژیک تړون ښیي چې پاکستان په افغانستان کې خپل باور له لاسه ورکړی دی او نه یوازې په سیمه بلکې په نړۍ کې هم د ځان ځانۍ ښکار شوی دی. نجیب عامر دا مقاله لوستې او مهمې برخې تاسو ته دروروي.
لیکوال فرحت تاج په ډیلی ټایمز ورځپاڼه کې لیکي هند ته د افغان ولسمشر حامد کرزي د اوسني سفر پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکې همکارۍ یو پراخ تړون لاسلیک شوی دی. دا تړون د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه لوړوي. د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې د هند د دایمي غړیتوب لپاره د افغانستان ملاتړ باوري کوي او تر ټولو مهمه دا چې په 2014 کال کې د افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر مهال افغان امنیتي ځواکونو ته هندوستان روزنه ورکوي. ورځپاڼه لیکي دا تړون د دې خبرې ښکارندوی کوي چې د پاکستان د امنیتي ادارو د افغانستان په اړه ناوړه خیالونه پیژندل شوی دی، ځکه پاکستان په افغانستان کې د ځان پلوي حکومت غواړي ترسو هند نارامه کړي. د هند د نفوس د مخنیوي لپاره د پاکستان استخباراتو تل هڅه کړې چې د ډیورنډ د کرښې دواړو غاړو ته د پښتني ملت پالنې مخه ونیسي. په 80مه لسیزه کې د مجاهدینو او په 90مه لسیزه کې د طالبانو وسلوالې ډلې منځته راوړي او د 2001 کال نه پس د ترهګرۍ خلاف د امریکا په مشرۍ پر روان جنگ کې دوه مخي پالیسي خپله کړې. لیکوال وړاندې لیکي د هند او پاکستان ترمنځ ستراتیژیک تړون په داسې وخت کې لاسلیک شوی چې د حقانی ډلې پر سر د امریکا او پاکستان اړیکې خړپړې شوي او افغانستان دا تورونه لګوي چې د هیواد پخوانی ولسمشر او د سولې د عالی شورا د مشر برهان الدین ربانی په وژلو کې پاکستان لاس درلودلو. ورځپاڼه زیاتوي که پاکستان په افغانستان کې د ولسي خلکو په ګټه کارونه کړي وای، سوداګرۍ ته وده ورکړې وای او د افغانستان د خپلواکۍ درناوی یې کړی وای، نو ښایي د نوې ډیلي په پرتله به یې کابل کې ځان ته زیات ځای پیدا کړی وای، ځکه پاکستان د افغانستان سره په پوله پروت دی. کابل بحیره عرب ته د رسیدو لپاره د اسلام آباد مرستې ته اړتیا لري او سربیره پر دې په پاکستان کې په لوی تعداد کې پښتانه ژوند کوي چې که پاکستان سمه کړنلاره خپله کړې وای نو د افغانستان د خلکو زړه یې ګټلی شو. د لیکوال په باور د پاکستان دې کړنلارې نه یوازې افغانستان بلکې پاکستان هم د تباهۍ سره مخامخ کړو. په ځانګړي ډول د فاټا او خیبر پښتونخوا سیمې زیاتې وځپل شوې او نن پاکستان په یو داسې مقام ولاړ دی چې هند او افغانستان د پاکستان د نه غوښتنې باوجود یو بل ته نږدې شوي او پاکستان په دې نوم چې د حکومت په کچه ترهګرۍ ته وده ورکوي نه یوازې په سیمه بلکې په نړۍ کې هم د ځان ځانۍ ښکار شوی دی. سربیره پر دې پاکستان د افغانانو د پښتنو او غیر پښتنو په یو ډول د کرکې ښکار ګرځېدلی او د خپلو خلکو له نظره هم غورځېدلې. ورځپاڼه زیاتوي د هند او افغانستان ترمنځ د دې تړون په غبرګون کې به پاکستان هڅه کوي چې د افغان حکومت د وسلوالو ډلو د لارې فشار زیات کړي سو د هند لخوا د افغان ځواکونو د روزلو مخه ونیول شي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان اوسنی حکومت چې واک د پیپلز پارټۍ سره دی نه غواړي چې افغانستان کې د جنگ د لارې پرمختګ وکړي، خو د هند او پاکستان په اړه خپله بهرنۍ پالیسي تر کنټرول لاندې نشي راوستلې. د ټولو ګوندونو وروستي کانفرنس هم په خپل قرارداد کې ویلي چې طالبانو سره باید خبرې او مذاکرات وشي، نو د دې معنی به دا وي چې پاکستان به په خپله خاوره کې دننه د ترهګرو ډلو خلاف ګامونه نه پورته کوي سو په افغانستان کې د دوی د بریدونو مخه ونیول شي. د حقانی اورپکه ډله چې افغانستان کې د هندوستان په سفارت بریدونه کړي بیا به هم خپل کار ته دوام ورکوي. په پاکستانی مطبوعاتو کې به د پښتنو خلاف پروپاګان زیاتیږي چې دوی د طالبانو ملاتړ کوي. جهادي فعالیتونه به یوازې تر فاټا پورې محدود پاتې نه شي بلکې په ټول پاکستان کې به خواره شي. پاکستان به د جهادي ډلو سره د مرستو لپاره په سیمه او نړۍ کې نور تورن پیژندل شي، نو په داسې حال کې بیا دا پښتنه راولاړېږي چې نړۍ به د ترهګرۍ ملاتړ دا هیواد تر کومې پورې وزغمي. ورځپاڼه لیکي وخت به دې پوښتنې ته ځواب ووایي.
وخت به دې پوښتنې ته ځواب وایي. تاسو د نجیب عامر په غږ د فرحت تاج لیکنې مهمې برخې اورېدې. د پاکستان او امریکا اړیکې تر هغه وروسته بیا څه ناڅه ښه شوي دي چې د امریکا په غوښتنه د القاعده اورپکې شبکې شپږ مشکوک کسان پاکستان نیولي دي. شنونکي وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ غلې ډیپلوماسي روانه ده او په راتلونکو ورځو کې به دا همکاري نوره هم پراخه شي. زموږ همکار ګلایاز په دې اړه دا راپورټ جوړ کړی دی.
د امریکا لخوا په پاکستان د حقانی ډلې سره د رابطو تورونو او په سفارتي کچا تاوتریخوالي رستو بیا اړیکی خه اړخته روانی شوې دي. د خبري ایجنس ای پی تر مخه پاکستان د امریکا استخباراتي ادارې سی ای ای په خواص د القاعده ډلې شپږ مشکوک کسان نیولي او د پلټنو اجازه یې هم ورکړې ده. په ظاهره توګه د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکی پر ځای ښکاري چې د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی او د بهرنیو چارو وزارت هم د خبره سرګند کړې و. په اسلام آباد کې د سیمیزو مطالعاتو ادارې یا انسټیټیوټ آف ریجنل سټډیز کې سیړونکو آرش خان له مشال ریډیو سره په خبرو کې وایي چې د امریکا او د پاکستان ترمنځ خاموشه ډیپلوماسي کار کړی دی.
دا اوس صحیح طریقه ده د ډیپلوماټیک چې کوم لکه اختلافات وي راغی حل کولو. دواړو ملکونو ته دا نو پکار چې د خپل ډیفرنسز پبلیکلی ریزولف کول. اوس هغه میسج پاکستان حکومت ته ملو شو. اوس د هغه تم دا احساس شته چې نور مونږ پبلیکلی که مونږ داسې نور دغه کوو نو بیا خبره نور هم خرابېږي ټکیږي نه. اوس رو رو چې دی نو هماغه ډیسکریټ خاموش چینل چې کوم دی هغه دی بیا اکټیویټ کړی دي او د خپل خبرې اترې روانې کړي دي. لکه زه دا نوې چې یا آیا په اوس راتلون کې اوسو میاشتو کې به د حقانی نټورک خلاف آپریشن کېږي یا به نه کېږي. اوس دی خو ځکه چې دی مرته بل اړخ نه تھریټس ورکړي دي چې به موږ به هغوی سره مذاکرات سټارټ کړو داسې به کوو هغسې به کوو. خو زما په خیال د دی د هغوی ته د طالبانو سره د مذاکرات کولو هغه تھریټ ورکول او د هغوی په سینټ په هیرنګ کې دا خبرې کول دا دواړو یو بل ته تھریټس ورکړه.
د امریکا او د پاکستان ترمنځ د پیچلي اړیکو لوی وجه حقانی ډله ده چې د امریکا په وینا پاکستان استخباراتي اداره ورسره اړیکې لري. په اسلام آباد کې د عربي ټلویزیون الجزیره ځانګړی نمائنده عبدالرحمن مطار مشال ریډیو سره په خبرو کې وایي چې اوس خو اړیکې پر ځای ښکاري خو دې ته به انتظار کول وي چې را روان ورځو کې به څه کیږي.
د وار ان ټیرر واز سو ډیفیکلټ اند سو کمپلیکیټډ اند دیس واز د ریزن
د ترهګری پر ضد جګړه ډیره مشکله او پیچلې ده ځکه داسې قسمه مسلې راپورته شوې دي. په دې جګړه کې استخبارات ډیر مهم رول لري او د دې پیچیده نوعیت له امله ستونزې رامنځته شوې دي. خو اوس چارواکي وایي چې دوی په مسلو کابو موندلې دي او زیاتره مسلې هوارې کړې دي. د دواړو هیوادونو چارواکي هڅه کوي چې اړیکې بیا بحال کړي او دې ته به انتظار کوو چې په را روان ورځو کې د اعتماد سازۍ لپاره دوی څه
کوي.
په اسلام آباد کې د امریکا د نړیوال خبری ادارې سره کار کوونکي د نوم نه خودو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان او امریکا د ترهګرۍ ضد جګړه کې ملګري هیوادونه دي خو د افغانستان په اړه جلا نظرونه لري. نو ځکه له مودو راهیسې دا مسله راپورته شوې ده. په دې حالاتو کې دواړو هیوادونو اړیکې نه دي ختمې کړي ځکه چې دواړو ته د یو بل ضرورت دی. دې زیاتوي په ښکاره خو د دواړو هیوادونو اړیکې سمې شوې دي خو را روان ورځو کې بیا سم مسله راپورته کېدی شي. بیا په اسلام آباد کې د عربي ټلویزیون الجزیره ځانګړی نمائنده عبدالرحمن مطار مشال ریډیو ته د سرچینو د خولې وایي چې کېدی شي امریکا او پاکستان د حقانی ډلې په اړه څه پرېکړه وکړي او دا مسله هوار کړی.
This is one of the most difficult phase which is Pakistan and the United States are facing and
دا وخت پاکستان او امریکا له مشکل حالات څخه تیریږي. په دې کې څه شک نشته چې دواړو هیوادونو ته وخت پکار دی چې د حالاتو جاج واخلي او د مهمه مسلې حقانی ډلې په اړه په تفصیل سره خبري وکړي. دوی ته پکار ده چې د حقانی پر مسله له یو بل سره خبري وکړي او یو ګډ لار راوباسي چې پر مسلو قابو ومومي. زه باور لرم او ترڅو چې ماته له دواړو خواو څخه سرچینو ویل دي په موجوده حالاتو کې د دواړو اړخونو څخه د حقانی پر مسله خبره سوي او خیالات هم شریک کړي دي. او زه باوري يم او پر روان ورځ کې به دا خبره واوري چې امریکا او پاکستان د حقانی په اړه پریکړه کړې ده چې څنګه له دې ډلې سره کار
وکړي.
په اسلام آباد کې د امریکا د یو نړیوالي خبری ادارې سره کار کوونکي له مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې نه امریکا او نه هم افغانستان د حقانی ډلې سره د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د رابطو پاخه ثبوتونه ورکړي او د اوباما ادارې دا پریکړه کړې و چې په ولسی کچه باندې د حقانی ډلې په نامه په پاکستان فشار زیاتوي. سړونکو وایي د امریکا او پاکستان ترمنځ د حقانی ډلې په اړه کسب پریکړه کیږي نو دا به ډېرې پوښتنې رابرسي رکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په لاهور کې یو خبريال فیصل قریشی وژل شوی دی. نوموړی د برتانیې له لندنه د خبریدونکو یوې انټرنیټي ورځپاڼې لپاره د خبريال په توګه کار کاوه. د رپورټونو تر مخې قریشی د لاهور په جوهر ټاون سیمه کې په خپل کور کې وژل شوی دی. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال راډیو خبريال سراج ظهیر راکوي.
فیصل قریشی د لندن نه خبریدونکي یو آن لائن اخبار لندن پوسټ په پاکستان کې ویب ایډیټر او ویب ډیولپر وو. د مطبوعاتو تر مخه فیصل قریشی لاهور جوهر ټاون کې خپل کور کې وو چې د جمعې په شپه ناسرګند کسانو د تشدد نه وروسته وجلو. د لاهور د یو صحافي مبشر بوهاري تر مخه چې د فیصل قریشی وجنه د صحافیانو د هدپی وجنو یو لړۍ ده. مبشر بوهاري مشال ریډیو ته ویل
سٹوری رن کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ عمران فاروق کے کیس میں ملوث ہیں.
دوی یو خبر پر کڑو چې الطاف حسین د عمران فاروق په وجنه کې ککړ دی او دا چې الطاف حسین جنوبی افریقی ته تلو هغه په هترو هوایي ډګر باندې منې کړی شو. دا خبره د پاکستان ټولو ورځپاڼو کې راغلې وه. د هغې وروسته د فیصل قریشی رور رشید قریشی میډیا ته وویل چې د یو لسانی تنظیم لخوا دی دوانو ته د مرګ دړکې ورکړې کېدی.
مبشر بوهاري زیاته کړه چې پاکستان کې تر ډېره وخته د صحافیانو وژنه را روانه دا، خو تر وسه د یو صحافی قاتل هم گرفتار نکړی شو او که گرفتار شوی هم وی نو سزا ورته نو ورکړی کیږي.
جیو کے جو ابھی ریسنٹلی کراچی میں جی ولی خان بابر کو کیا گیا ان کے میں بہت آئی ویٹنس ہوں.
د جیو ٹی وی خبریال ولی خان بابر چې کراچی کې وجل شوی زده هغه په حقلا سترګو لیدونکو يم. د هغه قاتلان د لاهور نه نیول شوی او د کراچی پولیسو ته په لاس ورکړی شوی او د ولی خان بابر خپل اداره هغه ټول خلک پیژني او تر اوسه د هغه د قاتل په حوالہ یو خبر هم ورنکړو. اول خو ډېر چغې وهلې چې ولی خان بابر وجل شو، خو چې کله یې قاتلان گرفتار شو نو اوس غلی ناستی. نو دلته پاکستان کې د هیڅ چا تپوس نشته چې څوک هم مړ شو، هغه که صحافی دی او که بل څوک.
د یادونې وړ ده چې د خیبر یونین اف جرنالیسټ جنرل سیکرټري یوسف علي د وینا تر مخه چې د کال 2001 نه تر اوسه پورې په مختلفو پیښو کې پاکستان کې 30 صحافیان وجل شوي دي. سیراز ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا 400 ضلع سیلاب ځپلو زمیندارانو له وفاقي حکومت او د دې هیواد د سترې محکمې له قاضي القضات د احتجاج له لارې غوښتنه کړې ده چې د دوی زرعي قرضې او د دې ترڅنګ د ګیس او د برښنا بلونه دي ورته وبخي. په دې اړه د پیښور نه د شبیر احمد جان دا رپورټ اورو چې د احتجاج کوونکو په غږ پیلېږي.
د خیبر پختونخوا د 400 ضلع سیلاب ځپلو زمیندارانو په پیښور کې د پریس کلب مخې ته د خپلو زری قرضو د ګیس او د بجلی بلونو د معاف کولو په لړ کې احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهرچیانو کې د زمیندارانو علاوه د دوی بچي هم وو چا چې په بدنونو د چیف جسټس او وزیر اعظم نه د قرضې او د بلونو معاف کولو نارې لیکلې وې. په دې خپل باندې د سیلاب ځپلو زمیندارانو مشال لیډو ته صدارنګ ویل
زری قرضو بارے کې په پاکستان کې معاف شو، ملګنج معاف شو، سل کې معاف شو، زمونږ د ملک کې څو دا مشومان چې بالکل
کتونه وګورې دي، ګاز پابونه را نوړې دي، چرګې وړې دي، مړه مسالې سي تبا شي وړي اپني کوم نه کوي هم کنه اسمان نه وړم نه وړي من غاسه ختم شي دي. خو دا خلاص را پاتې را دي سروې دي کی پران دي سروې دي کی کوم درو باندې موږ ټیکتا نه ونه شته نه په پسر شته نه پټې شته نه کوښه.
احتجاج کې ګډونکو ماشومان او د چیف جسټس او وزیر اعظم نه غوښتنه وکړه چې دوی ته د قرضې معاف کړي شي، ځکه چې د دوی د پلاران وس نشته او په دې باندې د دوی تعلیمي خرچې هم ډېر متاثر شوي دي. ولې په دې لړ کې چې کلمو د خیبر پختونخوا د کرکلی صوبای وزیر ارباب ایوب جان نه پختنه وکړه، نو هغه مشال لیډو ته وویل چې دوی د ټول خیبر پختونخوا د زمیندارانو لپاره وزیر اعظم ته خواست کړی دی او څنګه چې د ملکند د متاثرینو قرضې معاف شوي دوی ته سرګند کړه چې دغه رنگ به د دینور هم معاف شي.
مانسرین اوار نه کړی انسان سیلاب کې راغلی وو دا مونږ ټول پرائم منسٹر ته لیکلي چې ردو کسانه قرضې وي دا ورته معاف کړي. کله چې هغو کمیټمنټ آلریډي کړی چې مونږ به دا معاف کوو، نو دا خو فیڈرل گورنمنٹ راغلی زمونږ دا ذمېواري ده چې مونږ هغو ته وخت پر فوج ته دا ریمایند کوو خامخا. خو اکثر دا چې راځي چې بعضې وخت کې پرائم منسٹر وایي چې نه مونږ قرضې به نه معاف کوو، سود به معاف کوو. نو اګریکلچر ډیولپمنٹ نه هغه چې دي بینکونه یا څه مونږ دا زور وو چې نه تاسو
یادونه وړله چې تیر کال خونړي سیلابونه وروسته وزیر اعظم یوسف رضا ګیلان ونی ټول ملک کې د سیلاب ځپلو زمینداران ته د زری قرضو د معاف کولو اعلان کړو چې پکې د سند سوبین علاوه د خیبر پختونخوا ملکن ډیویژن زمینداران ته هم د قرضې معاف شوې دي. ولې د چارسدې ضلع دا زمینداران وایي چې دوی سره د معیاري مور سلوک بند کړی شي او د دوی قرضې دې هم معاف کړی شي. بلخوا صوبایي وزیر ارباب ایوب جان وینا وه چې دوی به بیا هم وزیر اعظم ته د دوی لپاره یادګیرنه وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
مشال ریډیو ته وګیاست. اوس هم وخت شوه دی په پېښور کې د سهار 10:30 بجې. بوریوال کاکړ سټوډیو ته راغلی دی د تازه ترینو خبري سرټکو سره.
افغان ولسمشر حامد کرزی وایي کله پاکستان سره خبرې اترې کیږي نو په کار ده چې مثبتې نتیجې ولري، ځکه چې افغان ولس د ترهګرۍ په وړاندې بې حوصلې سوی دی. په کراچۍ کې د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې 4 تنه وژل سوی دی. سعودي عرب له داسې 8 بنګلدېشي وګړو څخه سرونه پرې کړي دي چې په شکو او وژنو تورنو. په لیبیا کې د لنډمهاله حکومت او د معمر قذافي د ځواکونو ترمنځ د سیرت په ښار کې جګړې پرون هم دوام درلود. د عراقي پوځ ویاند وایي د امنیتي اندېښنو له امله د هیواد له شارونو څخه د ځواکونو ورېستل ځنډول دي. او په قرغیزستان کې پولیسو هغه مشکوک مذهبي سخت دریځ وژلې دي چې د مسافرو یا وړو کې بس تښتولی و.
تاسو مشال رادیو ته غوږیاست. اوس هم ورزو د پاکستان په ورځپاڼو کې نن په کومو موضوعاتو ادارې لیکل شوي دي. له اسلام آباد مو په دې اړه ریاض مساخیل خبروي.
نن هم د نور کله پشان یو شمیر پاکستانی ورسپانو په یو شمیر موضوعاتو خپل اداري لیکلي دي. ولې دې کې د انګریزي ژبې ورسپانې ډان خپل اداریا د سیاسي ګوندونو په احتجاجونو او د دې په اثراتو لیکلي ده. او دې کې ویلي دي چې څنګه تیر وختونو کې پوزي امرانو د مارشل لا په ذریعہ سیاسي حکومتونه ختم کړي دي. اداري لیکي چې د وړاندې ورځو لوډ شډنګ چې پنجاب کې تر شلو غنټو رسیدلې او ولس په احتجاج کولو مجبور کړ. او دې کې ورسره مسلم لیگ نواز ډلې هم برخه واغسته او اول یې په لارو کوڅو کې په احتجاجونو لاس پورې کړو او بیا د پارلیمان او ایوان صدر مخې ته ورسېدل. اداري لیکي چې موږ له زاړه وختونه هیرول نه دي په کار، ځکه چې مخکې هم دغه شان شوي دي چې سیاسي ګوندونو د یو بل خلاف مظاهرې شروع کړي دي او بیا د هغې په شا غیر جمهوري قوتونو خپل مقصدونه ترلاسه کړي دي. که نواز شریف غواړي چې احتجاج وکړي نو باید چې د پارلیمان دننه وکړي او دې کې د ځان سره نور د مخالفې ډلې ګوندونه هم شامل کړي. دا شان به د دوی احتجاج ځای هم ونیسي او د ولس د نمایندګۍ حق به هم ادا شي. دغه شان آج ورځپاڼه خپل اداریا کې لیکي چې د وزیر اعظم لخوا دا اعلان د ستاینې وړ دی چې لواری ټنل لپاره 2 ارب روپۍ ایښودې شوې دي. خو داسې ګمان کیږي چې تیرو وختونو کې د دې منصوبې لپاره ایښودې شوې پنګې اثر رسوخ والا خلکو خپلو سیمو ته وړي دي او دا ځل هم د چترال بازي موجوده او پخوانو نمائندګانو د دې لپاره اواز پورته کړو او بیا پکې بازي سیاسي خلکو خپل برخه هم واچوله. نو ځکه ورله وزیر اعظم د 2 ارب روپو اعلان وکړو. اداریه لیکي چې دې منصوبې سره به یو طرف ته د چترال خلکو ته د کال 12 میاشتې د ملک د نورو سیمو سره د رابطو موقع په لاس ورشي، نو بل طرف ته به د چین او نورو ملکونو سره تجارت هم زیات شي. اداري وړاندې لیکي چې دې سره سره وزیر اعظم د دی امیر باشا ډیم د بنیادی تیږې ایښودو اعلان هم وکړو. خو حقیقت دا دی چې بعضې خلک د دې ډیم په جوړېدو کې خنډان دي او نه غواړي چې دا جوړ شي او د دې په ځای د یو بل ډیم جوړولو لپاره کوشش کوي. نو ځکه په تیرو وختونو کې هم دا ډیم جوړېدو ته نه دی پرېښودې شوی او نړیوالو مالیاتي ادارو فنډ یې هم ایثار کړی دی. اداریه اخره کې وایي چې څنګه وزیر اعظم اعلان کړی دی چې په 13 اکتوبر به د دې پرانیسته کولی شي. هیله دا چې هغه به خپله خبره ځای ته ورسوي او دا چې دا دواړه منصوبې د پاکستان د معاشي ترقۍ لپاره ډېرې ضروري دي. د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي چې قبایلي سیمو کې د سیاسي هلو ځلو اجازت ورکولو باوجود تر دې دمه دلته د یو سیاسي ګوند لخوا داسې څه قسمه ګام نه دی پورته کړی شوی چې ولس پکې برخه واخلي او په باقاعده توګه خلک د خپلې خوښې سیاسي ګوندونو سره د یووالي څرګندونه وکړي. اداریه لیکي چې د دې خبرې نه دوی دا تاثر اخلي چې ګنې د قبایلي سیمو خلک د ترهګرو نه یره لري او دغه وجه ده چې دوی د لویو غونډو نه ډډه کوي. اداري وړاندې وایي چې باید حکومت د قبایلي سیمو اوسیدونکو یره ختمولو او دا سیمې د ترهګرو نه پاکولو لپاره سنجیده اقدامات وکړي چې دا شان د قبایلي سیمې خلک هم د نورو خلکو په شان ژوند تیر کړي او هله بدل ته خوشحالي او سوکالي راشي او ولس به بدلون قبلولو ته تیار شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې د نیشن ویب پاڼې د پاکستان د بهرني او کورني سیاست او په دې لړ کې د امریکا پر رول لیکنه کړې ده. هافینګټن پوسټ ورځپاڼې بیا د عربي نړۍ په پاڅون کې د ایران پر رول مقاله خپره کړې ده. په دې لیکنه کې راغلي چې په منځني ختیځ کې دغه انقلاب د سیمه ییز نفوذ یوه سیالي رامنځته کړې ده. د مقالې مهمې برخې له حسیبې شهید اورو.
نیشن ویب پاڼې د پاکستان د بهرني او کورني سیاست او په دې لړ کې د امریکا پر رول لیکنه کړې ده. په لیکنه کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د خبري غونډې چې نوي دقیقې واو د پاکستان په اړه څرګندونې کړې وې مهمې برخې راخستې دي. ویب پاڼې د ولسمشر اوباما له خولې لیکلي په پاکستان کې لوګا نالوستي مدني پرمختګ په برخه کې لوی ستونزې دي چې د دې هیواد خلکو ته یې زغمل ګران دي. د غراز د سند او وفاقي حکومت ترمنځ رامنځته شوی کسر او د بلوچستان حالات هم د اندېښنې وړ دي. د دې لیکنې لیکوال وایي د اوباما دغه څرګندونې د ترهګرۍ په وړاندې په جګړه کې د ستونزو د یو بل باب ښکارندوی دي چې دا هیواد به یې ګالي. وی پاڼه د یوې اټکلي شمېرې له مخې لیکي پاکستان له ترهګرو سره جګړه کې 1500 ولسی وګړي او 5000 پوځیان قرباني کړي دي. په زرګونو خلک بې کوره شوي او ژوند یې متاثره شوی دی. وی پاڼه زیاتوي په دې وروستیو کې له هند سره د ستراتیژیک ملګرتوب پر مهال افغان ولسمشر حامد کرزي هند یو بهترین ملګری وبلو. د دې تړون تر مخې به هند د افغانستان پوځي افسران هم وروزي. په داسې حال کې چې د امریکا او هند ستراتیژیک ملګرتوب په چټکۍ پر مخ سي او امریکا هند ته د اټومي ساختمانونو د جوړولو رعایت ورکړی دی او ورسره ژمنه هم کړې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې به ورته پخه څوکۍ ورکړي. نور اسپانه لیکي په دې تناظر کې یوازې یو کم عقله پاکستان به د خپل دفاعي او د بهرنیو چارو په تګلارې کې امریکایي هدایت مني او هوکړه ورته کوي. د هافینګټن ورځپاڼې بیا په عربي پاسون کې د ایران پر رول لیکنه کړې ده او تبصرې کړې چې په منځني ختیځ کې دغه انقلاب د سیمه ییز نفوس یو سیالي رامنځته کړې ده. ورځپاڼه په نیویارک بوک ریویو کې د دوو کارپوهانو په وینا لیکي په دغه سیمه کې د فرقه ییزې شخړې نښې هم روښانه شوې دي. ورځپاڼه زیاتوي داسې ښکاري چې د ایران چې د شیعهګانو او عرب چې د سنیانو ملاتړ کوي ترمنځ یو وکالتي او پټه جګړه روانه وي. وی پاڼه لیکي پوښتنه په دې ځای کې ده چې په سیمه کې به د ایران دغه نفوس د امریکا لپاره څه معنا ولري چې غواړي د ایران اټومي پروګرام باندې فشار راوړي. ورځپاڼه لیکي د امریکا پلوه عرب حکومتونو پرزیدل د شیعهګانو وده او د امریکا د بهرني سیاست په وړاندې د غوسو زیاتېدل کولای شي چې د امریکا د هغو هڅو په وړاندې سخت ځواب وي چې غواړي په سیمه کې د ایران د اټومي وسلو پر ضد ملګرتیا ترلاسه کړي. خو د دې ترڅنګ دا لیکنه زیاتوي چې په سیمه کې د حکومتونو پر ضد مظاهرې کولای شي ایران ته وغځیږي، ځکه چې د کارپوهانو په نظر په ایران کې د ځوانانو بیروزګاري او د حکومت ضد احساسات هغه سي دي کوم چې د منځنی ختیځ په نورو هیوادونو کې د پاسون سبب وګرځیدل.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه رانه تیر شو.
نو دې کې د خپکی روس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوی ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای؟
او د مشال رادیو په وی پانه کې کولای شي نور تفسیری مو اوري، خولي خولي تصویرونه او ویډیوګان هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه
تاسو مشال رادیو ته غوږیست او وس هم یو بل مرکې ته ورزو. په جرمنی کې افغان ډاکټر اکرم ملکزی ته د دغه هیواد دولت ستر نښان ورکړل شوی دی. ډاکټر ملکزی اصلا د طب ډاکټر دی، خو دا انعام یې د جرمنی پښتو ډکشنری د تالیف په خاطر ورکړی دی. دا ډکشنری تیر کال چاپ شوی و. زموږ همکار عصمت الله ساروان له نوموړي سره په دې اړه مرکه کړې ده او ترې پوښتلی چې د دې نښان په اړه دې تفصیل ورکړي.
دا نښان چې په جرمنی کې ژبه کې ورته بوندس فدینست کرویز وایي، دا د جرمنی د دولت ستر نښان دی. دې نه ټیټه درجه او انعام شته چې هغه ته مډال وایي. خدای چې دی نښان دی، هغه چاته دا نښان ورکول کیږي چې یا یې بشریت ته یا د جرمني دولت لپاره خدمت کړی وي او د خدمت یو مهم ټکی دا وي چې د دې خدمت لارې چا پیسې نه وي ګټلي بلکې دا په وړیا ډول باندې شوی وي.
تاسو ته دا نشان د کوم کار په خاطر درکړی شوی دی؟
ما ته د جرمني پښتو ډکشنري د لیکلو په وجه باندې دا نښان راکړ شو.
د دې ډکشنري په باره کې کوم څه وایست چې دا ډکشنري څومره لغتونه لري، په څومره ټکو کې چاپ شوی دا او خلکو یې څومره هرکلی کړی؟
د دې ډکشنري پاڼې 1,500 پاڼې کېږي او د دې لغاتو شمېره چې د 15,000 لغات لري او په دې کې 15,000 مثالونه دي، تشریحي مثالونه چې لغات پکې تشریح شوي دي. او د دې ګټې د پرون تر اوسه پورې څومره چې ما اوریدلي د افغانانو هر چېرته هرکلی شوی دی.
دا نشان تاسو ته د چا لخوا درکړی شو او د دې په مناسبت به طبعا چې مراسم جوړ شوي ول، که د دې مراسمو په باره کې راته ووایست؟
دا نښان اصلا د جرمني د جمهور رئیس لخوا منظور کیږي او دغه نښان بیا لیږل کیږي د جمهور رئیس لخوا د یو استازي لخوا ډالۍ کیږي. نو ماته تیر ماښام د جرمني د جمهور رئیس د استازي لخوا دا ډالۍ شو.
پرون ماښام ډاکټر اکرم ملکزی ته د جرمني د هیواد ستر نښان ورکړل شوی دی چې په دې باندې مشال رادیو هم ډاکټر صاحب ته مبارکي وایي. او سم ورزو یو دمه ته تر دمه ورسته یو بل رپورت لرو.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري.
دماکی یو کړی او سکول نه یو غونډه وغورځول پوه شو.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني.
مشال ریډیو ته غوښتست د افغانستان په ننګرهار کې د چپلیار ولسوالۍ یو لیکوال جانګیر خلیلی نه یوازې تنزیه لیکنه کوي بلکې په خپلې په تمثيلي بڼه وړاندې کوي. هم د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد له خلیلی سره خبرې کړې دي. راځي چې وای ورو خوندري واخلو.
قدرمن اوریدونکو، ز لیو زلمی طنز لیکون کی سره ناستیم. ډیر ښه طنز لیکي، نه یوازې دا چې طنز لیکي بلکې هغه خپل طنز ذهن ته سپاري او بیا یې په تمثيلي بڼه وړاندې کوي. د څوک دی، د کوم ځای سره تعلق لري او څو کلن دی او د کله نه یې په طنز لیکلو پیل کړی، دا بره د خلی نه واورو.
ما نوم جهانگیر تخلص مخلیلی، د ننګرهار ولایت د چپریار ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په طنز باندې کله کله لسی لنډه کیسه مې، طنزیه خبرونه، طنزیه شعرونه، بس دغه سره مې شوق دی په دغه باندې کار کوم.
د عمر نه دی راته ونه ویلي او ورسره جو خدا ووایا چې څو کال به کېږي چې تاسو طنز لیکنې ته مخه کړې ده او تر اوسه به دې څومره طنزونه؟
عمر خو مې تقریبا داسې وایي چې د 15 او 30 شپږ شو دغه په منځ کې دی کنه. نو او د طنز تقریبا د سی وای چې په هغه وخت کې زه په 12 سم کې وم، دغه حکومت چې را بره شوی دی بس دغه وخت نه په طنز لیکلو. نو ډیر زیات طنزونه دي چې راته دي، داسې څوک نشه چې زیات مې تشویق کړي. اکثره خلک مې ټاکنه کوي، سوچ پکې راغورځي، خبرې راته کوي، څو ورک شوي دي، څه شته دی، ډیر شو څه دی خوشاله کوي.
ما اوریدلی چې تاسو خپل طنز نه یوازې دا چې په یادو یادوي بلکې په تمثيلي باندې وړاندې کوي، نو تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو قدرمن اوریدونکو ته د خپل طنز یو نمونه په تمثيلي بڑا باندې وړاندې کوي؟
یو طنز ما جوړ کړو د زچ کله وکیل شو. ز په خپل ډیره کې په شکیدلې کټ کې پروتم او د کلی ملک راغی او راتویل چې یا د کجون دی ګوله ته دې شي چې وکات چې زه شو چې ولې چې شو دا تا ودیګا پندو کې به می صاحب شو په دوزی به یو ما ستا شوړي به خو بس چې تی شهید موت تعالی عبادت وانی. نو ما دا پاندې بس کې وچې زموږ د کلی یو نفر چې د عمر نه پوخ دی خو په ماشومتوب کې به ما ورته د بې موسمه بادرنګ یا د مرداخانی چلم ملي زکه د ونې نه لنډو. نو هغه راغی غم را ته مخ راوړو چې
الکه زنده ګل لښتې وې د ته ملک کا کورې شه دی انتخابات ته ودرې غوي ګټ د چل به موږ به در سره بس یو حکومت به وکړ الته چې به شوړې راتلی نه مې کوبه.
پاندې بس کې ما ورته ویل چې ته ودرې غزه بلاړ شم او د خپل خزي څخه به پښتنه وکم چې خزه مې په دې اکلا څنګه نظر لري چې خسته مې دا خبر وکړه خزې مې مخ را واړو چې
بای سړیا خو رښتیا وی درته کنه ولایتي شورا ته ودرېږه ما ته به بیا خلک د وکیل ښځه وي پنځو کې به حسابېږم هسکه غړی به ګرځېږم او چر رقم کېږي ولایتي شورا ته ودرېږه
نو د ښځې سره مې وایي پاندې باس کې وم چې زما کشرې زوی راغې د باندې خبر شوی او منډه راغېستې د خوشحالۍ نه ډېر خوشحاله خوشحاله کېږي چې
پلار د باندې خبر چې مهراتي ویلې چې بس پلار د ولایتي شورا ته دی حتمن بدرېږي او بېخي دا ګوره نه منم درته را ولایتي شورا ته ودرېږي
نو پاندې خبرو کې نو د ټولو مشورې مې را جمع کړې او ولایتي شورا ته ودرېدم نو کمپینونه مې شروع کړو په عکسونه وباسه او غونډې وکړه او ډوډۍ ګانې وکړه او پاندې کې هر څه دولت مې چې هغه سرمایه مې لرو دا غم لاړه تر دې پورې چې په هغه خورمانې مې کجي خره او شنډه غو هم خرڅه کړه د کمپین دپاره نو کامیاب شوم چې کله کامیاب شوم نو زما لومړۍ غونډه د والي صاحب سره راغله والي صاحب ته مې ویل زر کوه د خوار غریب ملت حق راکړه ګریوان نه مې ونیو زور زما دی او زور د والي صاحب دی پاندې کش وګیر کیو چې یو څپېړه والي صاحب زه کش کړم ما چې خیز وکړې چې ګورم خوب مې لیده او خپله ښځه مې د ګریوان نه نیولې وه نو ځان سره مې اخر کې ویل چې یاره جهانګیره اوس هم نرې اوسنۍ ښځې هم د والیان نه کمې نه دي
ډېر الله ډېر خوندې وکړو
جهانگیر خلیلی سره طنز لیکونکی دغه سره د باز محمد عابد مرکه مو اوریده اوس هم وخت شوی دی د اونیز خبرونه زما کور زما کله دغه خبرونه هر اونۍ تاسو ته شاهین بنیره جوړوي او شاهین بنیره تاسو موږ بیلابیل خبرې اعلان بیلابیل کلو تزي او له هغه ځای د کلو د کلچر او ثقافت او د کړه وړه ژوند جواک په اړه ورته تفصيلات را لېږي له خلکو سره خبرې کوي او شاهین بنیره به عدالت تاسو ته جوړي اوس یې در تخبرو د خبرونه
قدرمندو شاهین بنیره مو د مشال ریډیو په اونیز خبرونه زما کور زما کلی کې تاسو هرکلی کوم د نن په خبرونه کې درته د پښتونخوا د چارسدې ضلع د یو زوړ او تاریخي کلی رزړو په اړه معلومات درکو رزړ د چارسدې نه تنګی ته پتون کې لارا آباد کړی دی چې خوښه اتیا زر خلک پکې ژوند کوي په دې کلی کې د پښتنو د محمد زو سلار زو قاسم خیلو او احمد زو قبیلې ژوند کوي د رزړو په لاسو جوړ شوي مصنوعات او میټایی ډیره مشهوره ده د دې ځای نه د ملکن ضلعو ته هم لارې تری دي ځمکه زرخیزه ده او ډیر خلک یې کر کرونده کوي تېره اونۍ زموږ همکار شبیر جان د کلي ته ورغلی و او هلته یې د کلي د مشرانو او ځوانانو سره د هغوی په ژوند جواک خبرې کړې دي د کلي یو مشر سید رضا شاه د کلي تاریخي مزل او په ټولنیز ژوند کې بدلون ته صدا سي ګوري
تر څو پورې چې درزړو تعلق ته نو تاریخ چې موږ ته سرخی نو وایي چې یاره رزړ یو قوم و چې نن سبا په سوابه کې آباد دی خو شیخ ملي بابا چې کوم تقسیم کړو نو په هغه تقسیم کې دا علاقه د دغه رزړ قوم رسېدلې وه بیا د هغې نه پس شیخ ملي بابا چې په حق ورسېده نو هغه شعر ورس شو هغه شی بدل شو او دې ځای دا ځای محمد زو له ورکړو نو محمد زو په دې ځای باندې پاتې شو او رزړ هلته په سوابه کې په خپل هماغه ځای کې پاتې شو نو د دې کلي دا نوم د رزړ چې مشهور دی نو د ډېرو خلکو دا خیال دی چې لکه په دغه وجه باندې مشهور دی د رزړو تاریخ خزه تاسو ته وایم نو مطلب دی چې رزړو ډېر اوږد تاریخ دی هغه انشن تاریخ خو به موږ نه زو کوم چې لکه ډېر پخوانی تاریخ دی ډېر خلک دلته مایګریټډ شوی دی خو دین علاوه مطلب دی چې مامازی جما تاسو ته چې دا پکې مین قوم دی دا غیر نه علاوه چې لکه سلارزی قاسم خیل سیدان کنان خیل احمد زی خو په دې کې لکه د احمد زو پر جما تاسو ته نو دا لکه د سونو کالونو آباد دی او د نور بیا د دیغه شاخونه دي زمونږ د مشرانو چې کله اورو مطلب دی چې درې مجره کله نه ګلمنګو چې رزړو اوسنی د نوی رزړو تاریخ د دې نوی رزړو تاریخ مونږه تقریبا چې کم از کم د سلورنیم 500 کالو حساب او چې سلورنیم 500 کالو د رزړو د دې موجوده رزړو چې کم دی کی په دې کې چې مته تاسو په تر چې وړ زبردست هستی صاحب اخصاب چې د رزړو مطلب چې د نه دختر د شوقدر اعلان بیږي نو لوبه صاحب اخصاب چې رزړو تر اغلو نو هغه د سریخ نه راغلو شوقدر سریخ چې کم دی رزړو کفرت کو تاسو د رقبه په لحاظ باندې جواب چوي نو دا سلور ضرب سلور سلور کیلومیټر د یونین کونسل یا تپه جوړیږي د سر چې کوم لکه د قرض مکه ده چې په شورګر کم ده او په میرا کم ده نو هغه چې تقریبا چې کم از کم د 15000 نه واره تر د 15000 جوړو پورې د هغه مکه جوړیږي د قرض مکه جوړیږي غیر چا پیر درځړو نه جو مطلب ده کتا سور سین نه پورې غاړه ورن دلته جله کمر چکی راځي شیخان راځي او دغه ځین بیا بل یو یونین کونسل جوړو کیږي چې هغه ته حساب یا سنځه وي درځړو ډېر اختلاړ شي یعنی نور ختیز اختلاړ شي نو د هغه ځین اوم مطلب ده چې لکه یو بل یونین کونسل جوړیږي چې هغه د رجل ټو په نوم باندې یادېږي یعنی دا رزړ ډېر لوی دی نو دا یونین کونسل په دوه حصو باندې تقسیم کړی دی دا ما چې تاسو له کوم معلومات درکړو دا د رجړ ون یونین کونسل دی پر رزړو کې مطلب ده چې کورونو په لحاظ باندې وای نو تقریبا چې لکه ډېر شونه وای تر د 15 پورې کورونه غټ واړه بنگلې اخواده خو دي مطلب ده چې دا پاکستان او د سړی سر آبادې په لحاظ باندې وای نو اوس چې مطلب ده چې موږ کوم تحقیق کړو تقریبا چې دا او یو زره نه وای تر د 8000 پورې غټ واړه زړه بډاګان نرخ ز پدې کې جون کوي رزړو باندې خدای پاک دار هم کړی چې دین د اولیاء یو شپول تو دی نو دغه یو بل یو د رزړو یو سپیشالټی جوړیږي هغه نه علاوه چې د رزړو مټي زمونږ مطلب دی چې د دې نه شروع شو دغه زیات تاریخ څه دونه نشته زیات نه زیات دغه به تقریبا یو سل کال تاریخ جوړیږي دغه نه مطلب دی چې لکه غدونه مشهور شو چې د دې نه خلک ځان سره په جزونو کې یا په دغه کې لندن ته خلک وړي خلک کناډا ته وړي خلک دغه ته وړي دغه نه علاوه چې دغه زمونږ د خمتا چې کومه ده د خمتا تاریخ خو تاسو معلوم دی چې کله د انګریزانو جامیرالونو باچا خان چې خپل جامې جوړ کړې ځکه چې موږ سره پیسې نشته خو چې باچا خان کله بیا خمتا جوړ شروع کړ نو بیا د خمتا نه خمتا جوړ شو نو د هغه زیات تر خلک چې کومونه هغه په رزړو کې او د شپخه زره مټه چې کومه ده نو په دغه ځای کې لکه د کاروبار زیاته وده موند او څه ناسه پوت مانځو کې خو اکثریت مطلب دی چې په رزړو کې دی په رزړو کې موږ ګورو چې لکه د خمتا بالکل د یو سند درجه حاصله کړې ده او دلته خلک د پنجاب نه د ډېر لور لور زونه سندکار راځي او د مخ کنه دوی د موږ را کوم ورونه دي را کوم خلک چې خمتا جوړي ټول پیسې ورکړي او په اډوانس کو سره بوکینګ کوي دا غنه علاوه مطلب دی چې د رزړو نه جندې چې کوم دنه زمونږ مطلب کړه هغه ذکرونه کو نړۍ را ازیاتې بو کو چې جندې باندې مطلب دی چې هر څه لیکل کړي دي او جندې په غاړه باندې موږ پراته یو په دې کې داسې زونه مشته چې لکه دا موږ سره خوا کې دا ډېرې چې تاسو وینئ نو دا مطلب دی چې لکه دا د زورګونو زورګونو لکه بي سي یعنی بیفور قبل از مسیح مطلب دی چې لکه دا راځي دا دغه نه پس مطلب دی چې دا دویم کله رزړې دغه په ځای باندې جوړ شوې نو رزړې چې یو خدا کارو شو چې کزر تاسو ته وایم چې رزړې د یوستونو ډیر شو کالو کې ډیر په تیزه سره خورې شو غنه دې نه مخکې مطلب دی چې د سړک نه دیخوا مغرب اړخته وځه د وایم چې لکه رزړې وي او اخوا تقریبا کدو سلور کورونه وب یعنی اخوا رزړې نه وي بل که څنګه چهار ځای کې آبادی زیاتې ګر مطلب دی چې پر ډیر شو کالو کې 15 شو کالو کې د رزړې آبادی چې کومه ده ډیر زیاته شو د بهر نه مو ته خلک را لاله ځنه مو ته خلک را لاله یو خبر او په قدم کوچ لکه څنګه خلک وای چې د پښتونخوا په سیاسي مرکز څخه کم دنو دا 4000 که په 4000 کې به موږ ګورو زلکه نو رزړې 4000 یو پولیټیکل یا سیاسي مرکز حسابي کې وداغه هم مثال دار چې لکه خان عبدالغفار خان باچا خان ستر بابا امن چې کوم نو داغه رومبه ټبر اگر دې جو داغه دویم ټبر هم دې جو بیا داغه نه راو مطلب دی چې لکه داوی فرزند درجمان خان عبدالولی خان داغه ټبر هم درزړو بیا داغه نه راو اوس چې دا وامن شل پټه کوم مشر د اسفندیار ولی خان د هغوی ټبرم چې کوم دنو هغه در زړه دي نو د باچا خان کورنۍ ته سپتر چې لکه یو ډېر لوی سیاسي کورنۍ صاحبګه مطلب چې په بین الاقوامي سطح باندې صاحبګي نو د درزړو سره د دوه لوی کورنۍ اټیچمنت ته موږ وګورو کنه نو ډېر وی موږ چې رزړو له ډېر څو پېش لکه د رزړو دغه یو ډېر لوی حیثیت په سیاسي حیثیت باندې په کار چې په دغه نظر مو ته وسړي وګورو
د رزړو خلکو په دې کلی او خوښ سیمو کې د 1350 کالونه جون تیر کړی دی د وخت ریدو او نوې دور د غوښتنو سره سم د دوی کلتوري او ټولنیز ژوند د ډیر لوی بدلون سره مخ شوی دی خو بیا هم دلته د پښتنو د ټولنیز ژوند اقدار لکه ملمستیا جرګه او اشر غوبل په سنس شکل کې اوس هم ژوندی پاتې دي د کلی یو اوسیدونکي شاه خالد په دې اړه صدا سوای
درزړو خلک خو ډېر پاسته نرم مزاجا نن مدوست خو خوش اخلاقه خلک دي خپل کار سره کار لري او بعضې
جون کې دا خبر راشي هغه مغالطه اغم دا خلک یو بل سره کینی او خو په طریقه په جرګه یا حلقه یو بل سره او منل کوي دی یو بل نو داسې خاص خبر نشته چې دا خلک داسې یا سخت مزاج دي یا غلط یا نور څه یو خو کاروباریان روزګاریان دي کو څوک ډیر غریب دی نه ځان رڑا غشته دا کو څوک ډیر دغه دی نو دغه تل ځان له دکان چولې دي خپل دغه مطابق جون تیری او داسې نه کوي چې لکه یا غلط وته یا بل خو سوچ لري نرم مزاج او پاسته خلک دي نو زمینداری په پاکستان ډیر خلک پکې زمینداری لري پټی کری داغه نه علاوه دا کپڑا جوړی داغه نه علاوه دارو جو دکانونه په پاکستان خو په لک تعداد کې دي زیات تر مټی زمونږ درزور ډیر مشهور دا داغه دکانونه دلته ډیر مشهور دي داغه نه علاوه بیا زیات تر خلک دي نو مزدور کار دي او وی خپل د لاس خو مزدوری کوي په هغه وخت کې زیات تعداد د خلکو درزور دارو چې کوم راغلي دي دا هو راغلي دي د چرسدی بای پاس نه په خاور نه وروته دي موټر وین هم دا ټول سړونو تر وروته دا بیا په تخوی باندې اوم کني کیږي دا اخوازی دغه تا سواد تا ملکان ته دغه سړونو ته زی په دې سیډ باندې اوم دی دا د خو هری چن ته زی مندنی تا او پلان غار تا دغه ټول علاقو سره دا تړلې دي دا د تډیر اسانی او لنډې لارې او کارونه خو روان دي خو بیا هم کم تر دي په کار کې دا رډونه ډیر خوشي او ډیر کولو شنو دا باندې باخلل راتل ډیر اسان او ډیر لنډ
دا کلی د چارسدې خارګوټی ته نږدې دی او خوښه سیمه ته د تګ را تګ او کاروباری حلو زلو بنیادی مرکز هم دی نو دلته تعلیمی حلو زل هم خ ګړندې دی ولی د کلی خلک وای وس هم داسې ډیر خلک شته چې په خپلو بچو د زده کړو خرچې نشي برداشت کولی شه خالد د کلی تعلیمی حلو زلو ته په دې نظر ګوري
زمون پر ازړو کې هو سکولونه چې کوم دي تا دي هایر سیکنډري هم شته یو هاي سکول هم شته جنا کو دا پارا لکانو دا پارا دو نور میډل شته هاي سکول هم کم دي پرایمری سکولونه شپږ دي جنا کو لکانو یو ځای میډل سکولونه هم دي خدا ډیر کم تا دا دي ځکه چې زمون کم اصل مسله ده نو دا خلک زیات دي نو د دې دا پارا پکاري چې یو خدا پرایمری سکولونه هم زیات شي او بل دې دا پارا کالجونه هم شي نو ډیر بخي لکانو جنا کو دا پارا ځکه الیمنټري کالج هم شته جنا کو دا پارا خو هغه هم لکه خود بار خلکو دا پارا ډیر دا کی کنه موږ له خاصه ضروري ډیگری کالجونه دي او مډل کمیونټی سکول اوم شتا چې موږ دا پارا ډیگری کالجونه شنو ډیر بخي پرایمری سکولونه لږ زیات شي ځکه چې تعداد کم از کم 80000 75 80000 دی نو دا خلک چې کم دي بهر ته دونه وسم نه لري نو دا ډیر زیات شو دا خلک وته دي کامیاب او کامران پاتې شي ولی نه خو خي خو کمزوري دي هغه وسم لري یعنی هر سړی وړي چیرې لاړ شي مخکې به نه خو خي دل اوس هغه دغه ورو بدل شوی دی خلکو کې شعور راغلی دی نو سکولونه نشته چرته لاړ شي وسنه لري پرایویټ سکولونه شته دي هغه ته خلک بچی لګي خو کمزوري خلک دلته زیات دي نو وی دا وسنه لري چې وی هغه سکولونه ته بچولي دا که وجوانی وس
د کلی یو مشر لطیف باشا د کلی زړه وختونه را یادي او وای اوس د همدردی او یو بل سره د مرست جذبه هغه شان ژوندې نه دی پاتې لکه څنګه چې په خواوي دغه مشر د ټکنالوژي راتګ ته د شک په نظر ګوري او وای ځوانانی د فائدې په ځای دغه ټکنالوژي د وخت د بربادولو لپاره په کار راولي
زمو عمر 15 پته کال لري او ګوري کا غخیل درو سدون کې مزمه کې د اسمان دې کې کومر زو په غو دوم د شپې ایس یاره نه نو نو نه خبر زه په کور کې مخاطر کې نه کا چې په خبر او نو ډیر بدن پکې راغل دي نه له سره مو دا کنه دا په خو به دا جمعه ته موږ پکې خپل اتفاق سره ناشته او سره اتفاق د موږ جمعه کې نشته هر سړی لکه تختی کړه او نو ډیر بدن پکې راغل خو چې وګورې کې ناشته د سلو د بدن نه لري ساته پوس په کو راتل بدل ده او سره شي نشته اوس کله لاله لاله او کله نه 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 ته په یو کا کله ولې نه براتلې چې به دا کې څه دې چې وکړې اسنه نه به تاسو کو نه نه راشي نشته نه راشي بالکل هڅه نشته دا شي را بس نو به تاسو سوم د دې به تاسو کوم وجوهات او خیمه چې خلکو کې هغه مینه پاتې نشوه کوم چې په خواو او لکه هغه مینه خلکو کې نشته تاسو یقینو کې خبره چې دې لاله شي نوم دا شي نه ختميږي لکه موبایل کې هغه شي شته چې یو ځان ته ولګي یو نو دا مرګي ضرورت ته بل چاته ضرورت ته نه لکه ټي وي مو سټیبل مونږ کارته لري نو بس کولی خو پټه کې ټول لاغون یو ور باندې دا مونږ आवाज سو کور چې نه چې یو هن وها کنه ها کله دې لاړ شي روزي بار څنګه یو څه غزان کوټه شي دی هغه چې خلک سو غان راځي او لګي بس هغه حیران بشپ نو دې کې مو فلص بل ضرورت شته
کلی ډیر ځوانان په سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې روزګار کوي یا په کر کروند کې د خپلو مشرانو سره مرسته کوي
خو د کلی آبادی په ډېرې دوده اوس هم ډېر ځوانان داسې شته چې هنر یا روزګار نه لري او په دوی کې ډېر بیا وروستو د نشې د لعنت ښکار شي. د کلی یو ځوان ساجد ګل وای
پیر جی کنن سبا گورے نو دزوانانو داڑ جات خراب یا خوانے شیری روزگارون نشتا مو پلارم دی وسے دی جدا ویلا تعلیم ور کی تو پکو تماچو سر ڈر شوق تے جی پا خوا با پا اجرو کے رباب منگیو دغا قصے با مشران کو دی اس پا اجرو کے وسیارون دی سی ڈی گان دی کیبل بکرا گلی پدا شوقیان دی نو لگ خپل دغا تیر شی دا ڈیر نقصان رسے جی دمن ثقافت او دمن کلچر تا دم کو پختون تا ډیر زیات نقصان رسے.
قدر مند اوریدونکو د پښتونخوا د نور کلو په شان رزړې کلتوري تاریخي او سیاسي ارزښت لري. ځوان کلی ډېر با صلاحیت دی. ضرورت د دې خبرې دی چې د نوي دور د غوښتنو سره سم د ځوانانو ته هنر او تعلیم ورکړي شي او په دې اړه د کلی د مشرانو سره سره د سرکاري او غیر سرکاري ادارو ډېر لوی کردار جوړي. هم د دې سره خپل کوربا شاهین بنیري له اجازه ورکې خاد آباد او بریلی.
نیاز مساخیل، مشال ریڈیو، لورالائی.
خالد خان، مشال ریڈیو، پیخور.
عالم زیب خان، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
ظفر کریمی، مشال ریڈیو، کراچی.